نړۍ په ګډ ګډ کې د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو په سلامونو او نیکو پیرزوونو مو هر کله کو دا د نن ورځې لپاره زموږ نه ساته خبرونه له همدی غړي پیل شوې. نن د سې شنبې یا نه ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 14 نیټه ده. په دې سهارنیو خبرونو کې مو زه نجیب امیر کوربایم. په خبرونه کې د افغانستان، پاکستان او د نړۍ په روانو چارو راپورونه مرکې او شنې درته لرو. خو پیل له خبرونو، سر کې پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. پاکستان د تورخم په پوله تیریدونکو کسانو ته د رهداري ځانګړي کارتونه ورکول پیل کړي. په کراچۍ کې پر جونګړو د ډبرو پریوتو کې یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي او امریکا وایي د بیلاروس د صدارتي انتخاباتو پایلې ناهیلي کوونکې دي. دا هم پورا خبرنه. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم پوله د تګ راتګ کوونکو د اسانۍ لپاره د ځانګړو راهداري کارتونو د ورکولو پروسه پیل کړې ده. شهاب علي شاه پرون په تورخم کې مشال لړیو ته وویل دا کارتونه د دواړو خواوو هغو مسافرو ته ورکول کیږي چې پاسپورټ، ویزا او مهاجر کارت نه لري، خو بیا هم په تورخم پوله تګ راتګ کوي. د زیاته کړه
یو مقصد خو لازمند سیکیورټی دی چې دا زمونږ انتهایی اهم بارډر دی او د بارډر په دوانو طرفونو باندې د شرخوخو خلاف آپریشنز او کاروایان جاری دي. نو دا ضروری حکومت وشمارل چې دا بارډر څوک استعمالای چې د هغه ډاټا د حکومت سره موجوده وي چې څوک راغل څوک لاړل. او دویم غټ مقصد دی زمونږ افغان ورونه چې دلته راځي هغه ته سهولت ورکول دي.
د پاکستان لخوا د راهداري د ځانګړو کارتونو د پروسې د پیلولو په اړه تر دې دمه د افغان حکومت نظر مخې ته نه دی راغلی، خو یو شمېر افغانانو هیله ښکاره کړې چې دا کارتونه به دوی د پولیسو د خاصدارو له ځورولو وساتي. نن سهار وختي د سن ایالت د کراچۍ ښار په ګلستان جوهر سیمه کې د ځایي اوسیدونکو په جونګړو د غره د ډبرې د خوېدو په پیخه کې 14 کسان مړه شوي دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ د 10 نورو تنانو د ژوبلېدو خبر هم ورکوي. چارواکي وایي یو شمېر کسان د ګټو خاورو د لاندې ایسار پاتې دي او د مرګ ژوبلې د شمېرې د زیاتېدو ویره لیدل کېږي. د رینجر ځواکونه د خلکو د راوستلو په عملیاتو کې برخه اخلي. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا غړی مولوی عبدالظاهر حقانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد ودرېږي چې پر ملي اردو او پولیسو حمله کوي. مولوی حقانی ویل د هغو کسانو قتل جایز دی چې د مسلمانانو په حریم تیری کوي. مولوی حقانی پرون یعنی د دوشنبې په ورځ په ننګرهار کې د دینی عالمانو او د خلکو د استازو غونډې ته وویل هر څوک د عرب، چیچنایی، ازبک یا د خپل افغان په جامه کې وي که ستاسې مسلمان، اردو او پولیس وژني وژلو ته پکله کو درېږي. د هغو کسانو قتل چې ستاسې په حریم تیری کوي تاسې ته بالکل جایز ده. په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي کندوز ته زیات اندازه دوا استول شوې او روغتیایي ډلې ورسېدلې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلم پرون دوشنبه مشال لړیو ته وویل د کندوز په لمنو کې د جګړې له کرارۍ سره سم به د حکومت، نړیوالو ادارو او د کورنیو انجوګانو مرستې چټکې شي. محمد اسلم سیاست زیاته کړه هره سیمه چې ملي اردو او پولیس له طالبانو پاکوي هلته بیړنۍ مرستې کیږي، خو په ملي شورا کې د کندوز د خلکو شمېر استازي پر حکومت تور لګوي چې له جګړه ځپلو خلکو ته د اړتیا وړ مرستې نه دي رسولې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکونکي تورپیکۍ الفت په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده. بان کی مون پرون د دې پیښې په اړه د بیړنیو څېړنو غوښتنه وکړه. تورپیکۍ الفت له 13 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمه ییز دفتر کې کار کاوه. دا پرون سهار د ناڅرګندو کسانو په ډزو کې وژل شوه. د تورپیکۍ الفت د وژلو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. بان کی مون وویل تورپیکۍ الفت د بشري حقونو کلکه دفاع کوله او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ارزښت وړ خدمت کړی دی. په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره نه له حکومت غواړي چې د جګړې په سیمه کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ارګانونو یوه ګډه اداره جوړه کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر پرون مشال لړیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د جګړې په سیمو کې له خبریالانو سره ځانګړی چلند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو پرون په افغانستان کې دوه ټلویزیوني شبکو د هغوی کارکوونکو ته خبرداری ورکړ. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې پر یو شمېر ټلویزیوني شبکو چې دوی په له دښمنۍ ډک چلند کوي او د درناوي اصول نه مراعاتوي د حملو ګواښ کړی دی. امریکا وای په بیلاروس کې د وروستۍ ولسمشریزو انتخاباتو پایلو دوی ناهیلي کړي او د آزادو او شفافو انتخاباتو د کولو په اړه داوی ناسمې ثابت شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان مارک ټونر وای نړیوالو څارونکو د اکتوبر د 11 نیټې په انتخاباتو کې جدي ستونزې څارلې دي. د دغو انتخاباتو په پایله کې د بیلاروس مهم مشر الکساندر لوکاشنکا د 15 ځل لپاره د ولسمشری چوکۍ د 3.8 فیصدانه د زیاتو رایو په خپلولو سره وګټله. امریکا وایي په جدي ستونزو کې پایلو د معلومولو پر مهال د نړیوالو او کورنیو مبصرینو نشتون او د انتخاباتو په کمیسیون کې د اپوزیسیون او د آزادو کسانو په کار نه ګمارل شامل دي. یو شپېته کلن لوکاشنکا سره د اپوزیسیون تاتیانا په مقابله کې ولاړه وه چې سکم 15% رایې ترلاسه کړې. د شام د النصره فرنټ چې د القاعده ډلې یو څنګه ده په دې خبره ټینګار کړی چې د روسي لخوا په شام کې د دوی په وینا د سنی مسلمانانو د بدرغه وژنو خبرګون به وخی. پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې پر یوټیوب خپور شوی د النصره فرنټ مشر ابو محمد الګولانی ویل د روسي د مداخله موخه د بشر وسط د نظام ژغورل دي چې د په وینا دا کار نشونه دي. نو وړي وای یغیان به د دې پاک سول عمل کې د اسد پر پلویانو بریدونه پایل کړي. په شام کې افراطي سنی ډله نصره د بشار الاسد د حکومت پر ضد جنگیدونکو یو لزواکمنو ډلو څخه ده. روسیا وایي د دوی بمباریو د النصره فرنټ او د اسلامي دولت وسلواله ډلې اهداف په نښه کړی دي. خو د النصره فرنټ مشر وایي د دوی ځوابي بریدونه به له روسیې نه هغه ویره هېره کړي چې د دوی په وینا په افغانستان کې لیدلې وه. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا
د یو خوشاله او نیکمرغه سبون په هیله تاسو ته په دې خبرونه کې یو ور بیا هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به واورئ پاکستان په تورخم پوله تیریدونکو مسافرو ته ځانګړي کارتونه ورکوي. خلک سوای
دغه کار جو هوچ منګه جوړ کړو باید منګه خاصدار پولیس پیښور کې دلته څوک تنگ نکړي. هم دغه د پاره منګه دا جوړو هم د پاره مقصد د پاره ولاړ یو دلته او رش خو ډیر زیات دی بګ ډیر زیات خلک راغلي دي.
په کراچۍ کې په جونګړو لغره ډبره خویدلې ګڼ شمیر کسان مړه او ژوبل دي. د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ملای ماته کړې ولایت څخه چې یو پوسته هم نشنی ولې
دو په ډیر غټ قوت سره راغلی و. د جلال آباد ښار د دو په نظر کې دا قوت دو نشي لرلې. د دې نه مطمئن اوسه چې دا به یا به کومه ولسوالي ونیسي یا به یو پوسته ونیسي.
د پښتونخوا د اسمبلۍ د مرستیال سپیکر چوکۍ تر اوسه خالی ده. علت څه ده؟
دا دور غیر ذمہدار غیر سنجیدہ حکومت تے چې دی فیصله اون کله شو چې ڈپٹی سپیکر بعد دې اسمبلی سو کی دې اسمبلی د رول زم خلاف ورزی روانه ده.
په خبر کې د انجونو د حقونو لپاره یو سیمینار شو. یو ګډونوال دا سی ویل
د جنکیانو سره د خدو سره ډیر زیات ظلمونه روان دي. څه ډیر موشمون پکې ور کوي چې روغه جوړه کیږي او د ودونو خو بالکل ډیر زیات دي چې د وړو جنکیانو په پیسو باندې ور کوي.
بدرګه موکړه وخت 9:09 د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو او نادرا په تورخم پوله د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوونکو خلکو لپاره د رهداري کارتونه ورکول پیل کړی دي. د نادرا چارواکي وایي چې دغه کارتونه به هغو کسانو ته ورکول کیږي چې پاسپورت او مهاجر کارتونه نه لري او په دې لاره تګ راتګ کوي. د رهداري دغو کارتونو جوړولو لپاره په تورخم پوله نادرا یو مرکز خپل کار شروع کړی دی. خو د دغو کارتونو د جوړولو لپاره ورغلي کسان وایي چې دلته ډیر زیات رشت وي او کار ډیر زیات رو او په ځن سره په مخ روان دي. زمونږ همکار فرهاد شینواره تورخم ته ورغلی و او دا راپور راستوله.
د خیبر جنسې پولیټیکل چارواکو د نادرا پمرستا په تورخم پوله راهداري کارډ ایشوینس سیستم په نامه یو مرکز خلاص کړی دی چرته نه چې د افغانستان او پاکستان ولسی وګړو ته د تګ راتګ لپاره راهداري کارډونه جاری کیږي. د نادرا چارواکي وایي چې دا راهداري به یوازې هغو کسانو لپاره وي چې پاسپورټ او پی او آر یا ماجر کارډ نه لري او د افغانستان او پاکستان منځه تګ راتګ کوي. دوی وویل چې تر اوسه یې خواوشا 2500 کارډونه جاری کړي دي او دې لپاره یې کوم اخیری نیټه نه ده ټاکلې، بلکې دغه رجسټریشن به روان وي. د راهداري دغه کارډ د مقصد په هکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل،
یو مقصد خو لازمند د سکیورټی دی چې دا زمونږ انتهایی اهم بارډر دی او د بارډر په دواړو طرفونو باندې د شرخوخو خلاف آپریشنز او کاروایانې جاری دي. نو دا ضروری حکومت وشمارل چې دا بارډر څوک هم استعمالوي چې د هغه ډیټا د حکومت سره موجوده وي، چې څوک راغل څوک لاړل، چې هغه خلک چې د افغانستان او پاکستان تعلقات خرابوي او دا بارډر د خپل مضمون مقاصد پر استعمالوي چې هغه په هغه بارډر باندې مخنیوي کې دی شي. اور دویم غټ مقصد دې زمونږ افغان ورونه چې دلته راځي اغي تسهولت ورکول دي، اغي دلته راشي اغي سره به کارډ وي خپل نو پلار به هي څوک تنگولې نشي، نه خاصدار نه لیوي نه بل بلا اداره چې اغي تر وکارډ یا معلومه به وي چې هغه چرته روان دي، څه مقصد تر اغلي دي، نو یو باغه په عزت طریقې سره په دې لارې استعمالول شي.
په تورخم کې د نادره دفتر مخې ته ولاړ یو افغان زمری د خپل راهداري کارډ جوړولو په وخت وویل،
کارڈ بس دغه مشکلات لگا آسان کی پہ کنا لگا یو راداری جوڑو یو تک رات کو بس دغه ته بیماران لرو بس زورا زو بس دغه تجارت کو یو شینیم بس کنا دغه ته رش ډیر دے کنا لگا دا کسان زیاد چی خدے وڑو دا چی بس کنا لگا کسان زیاد چی چی زر زر کسانو کارو جی اوار یو سڑے بس پلاغا کار برابر کی.
او دغه راهداري کارت جوړولو لپاره د جلال آباد نه راغلی یو تن شیر افضل وویل،
دغه کارت هو چې موږ جوړ کړو باید موږ خاصدار پولیس پیښور کې دلته څوک تنگ نکړي، هم دغه لپاره موږ دا جوړو، هم دې لپاره مقصد لپاره ولاړ یو دلته، او رش خو ډیر زیات دی، بګ ډیر زیات خلک راغلي دي، تقریبا شپږ بجې سار راغلی ما، او تر اوسه پورې زموږ چې کوم دی نیمایي خلک هم نه دي شوي، او کار ډیر په سستۍ سره روان دی. غواړو هم دغه غواړو ګوره کاونټري چې کوم دی تقریبا شل کاونټري جوړې کړي دي، او صرف یو کاونټر له کسان ناست یو کاونټر کې کار کوي، غواړو کنه چې زیات شي خلکو ته سهولت پیدا شي، خلکو ټایم ضایع نشي.
په تورخم پوله د نادره چارواکو زیاته کړه چې دغه مرکز لپاره به ډیر زر شپږ نور کسان راشي او بیا به ورسره دغه رش کم شي او د راهداري کارت په ترلاسه کولو کې به اسانی پیدا شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوسم کراچی ته ورسو، نن سهار وختي د سینایاله د کراچی ښار په ګلستانی جوهر سیمه کې د ځایي اوسیدونکو په جونګړو د غره ډبرې خوېدلې دي او په دې پیښه کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله هم دا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره ده. احمد الله سهار په خیر.
خدای دې وبخښه نجیب.
احمد الله، د دې خبر وروستي جزئیات څه دي؟
نجیب، دا د کراچۍ ګلستان جوهر بلاک 1 سیمه ده چې هغلته نن سهار وختي کم الته چې چوپړی وي په هغې باندې د خاورو کم کمر چې وو هغه راغورځېدلې ده، چې له وجې و ماشومانو او زنانو په شمول دیارلس کسان چې کوم دي هغه مړه شوي دي، او دغه شان د لسو زیات کسان په دې کې جوبل شوي دي، او دا مهال هم امدادي کاروایانې چې دي په سیمه کې روانې دي، او ځکه چې دا ویل کېږي چې ځینې کسان په دغه چوپړو کې اوس هم موجود دي او هغې راویستو لپاره کوششونه روان دي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون چې کوم دی د هغې د وینا تر مخه چې دغې پیښې فورن وروستو د ریسکیو اهلکارو نه علاوه پولیس او رینجرز نفری چې کوم وو هغه هم د پیښې ځای ته رسېدلې ده، او امدادي کاروایانې چې د هغې لخوا روانې دي. د ریسکیو مطابق په دې چوپړو کې و ماشومانو او زنانو په شمول د دیارلس کسانو مړي چې دي هغه راویستلی شوي دي، او د نورو کسانو چې کوم دي چې کوم د ملبې لاندې دي د هغې د پاره راویستو دپاره کار روان دی، او په دې پیښه کې د وژلی شوي کسانو شناخت چکم دی هغه د غلام فرید محمد ایوب سایرا او دغه شان زن نور نمونه دی د دې نه شوی دی خو بل خو د پاکستان سرکاري ټي وی چکم دی هغه دا هم وایي چې د دې مړو شوو کسانو او یا د جوبل کسانو تعلق چکم دی د جنوبي پنجاب خی چې دغه سیمو نه دی او دې کسان چې دغلته اوسېدل او نن پیدا پیښه چکم دا شوی ده بل خو د کراچۍ کمشنر چکم دی شعیب صدیقی هغه هم د امدادي کارونو جایزه اخیستو لپاره پیښې ځای ته را رسېدلی دی او د نوموړي وینا وه میډیا سره چې امدادي کاروایانې به تر هغه وخت جاري وي چې تر کوم وخت پورې هر څه چې دي هغه د کسان چې کوم د دې لاندې ګیر دي چې د هغې راویستو پورې به دا امدادي کاروایانې چې کومي دا جاري وي.
ډېره زیاته مننه د مشال راډیو خبریال احمدالله همدا شیبه له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه را سره د کراچۍ د پیښې معلومات تاسو سره شریکول.
دا مشال ریډیو ده.
دا محل د افغانستان د کندوز ولایت د حکومت په واک کې دی خو سم محل مخ کې چې وسلوالو طالبانو نوموړی ولایت ونیو نو د ننګرهار ولایت د سقوط په اړه هم خلکو ته اندېښنې پیدا شوې ځکه چې دغلته هم وسلوالي ډلې په ځینو ولسوالیو کې فعالې وي خو د ننګرهار ولسونو دیني عالمانو او د ولسي جرګې استازو پرون د یوې غونډې په ترڅ کې د دغه ولایت د امنیت ساتلو په خاطر له خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال محمد عابد په دې راپور کې دراوروي.
دغه غونډه چې د دوشنبه په ورځ د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه په ولایتي چارواکو سربیره پکې د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو شمېر استازو د ولایتي شورا غړو دینی عالمانو او د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو ګډون کړی و. د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون ممن په خپلو خبرو کې وویل که د ننګرهار ولسونه د پردیو د یرغل په وړاندې متفق نشي نو زموږ د ټولو وجود به له منځه ولاړ شي.
منګه د خپل وطن د خپل حکومت او د خپل خلکو د دفاع لپاره باید سره لاسونه ورکو او ټول سره په یو आवाज او په یو اتفاق باندې د خپل وطن ساتنه وکړو ځکه که دغه وطن موږ ونه ساتو نو موږ ټول د منځه ځو.
د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا یو تنغړی مولوی عبدالظاهر قانی په خپلو خبرو کې وویل هغه څوک چې د افغانستان ملي اردو او پولیس وژني د هغوی مرګ روا دی.
د داسې خلکو چې هغه تا وژني کاغه د عالم په جامه کې کاغه د عرب په جامه کې کاغه د چشنی او د ازبک په جامه کې او کاغه د ستا د خورې پښتون نیوي ستا مسلمان اردو او پولیس وژني چې ستا د خورې حفاظت کوي دا هغه مسلمان اردو وژنه دا ځان ته جهاد ګڼي. د داسې خلکو وژنو ته په کلکه ودرېږي.
د شنوارو یو تن قومي مشر ملک سیدکیم په خپلو خبرو کې وویل هر هغه څوک چې له شنوارو سره په دې لوی غم کې ځان شریک بولي دوی تر شا ولاړ دي.
هر هغه څوک چې په هر جامه کې او په هر ځای کې او د ننګرهار د خلکو اواز اوري او په دې غم کې ورسره شریکږي موږ هغه تر شا یو. هغه که د پارلمان وکیل هغه که د ولایتي شورا وکیل هغه که د ننګرهار ملي پولیس هغه که د ننګرهار والی او هغه که د ننګرهار یو غریب وګړی یو په دې غم کې موږ سره شریک موږ هغه تر شا ولاړی.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په ولسونو غږ وکړ افغان ملي ځواکونه به خپلې سینې د دښمن ګولیو ته سپر کوي او ولسته به یو فرام نه چاپریال رامنځته کوي.
اوله مرمۍ اول گزار به همدا نظامیان همدا سربازان چې دیو شعار د دیو هدف د خپل ولس دفاع ده اول به دیو مخکې چې کله موږ ساحه تس پکړه بیا به لکه څنګه چې په کوټ کې ولسونه خپل امنیت نیسي بیا به وروسته ولس هغه به موږ ټول وروسته هغه امکانات چې دي هغه برابره به تر څو د خپلې خاورې دفاع وکړي.
د یادولو ده چې د کندوز ولایت له ناورین نه وروسته په ننګرهار کې داسې اوازې خپرې شوې وي چې ګوندې دغه ولایت به هم سقوط وکړي او د دولت د مخالفینو لاسونو ته به ولویږي خو د ننګرهار چارواکو دغه اوازې بے بنسټه وبللې او ولسونو ته یې ډاډ ورکړ چې ملي امنیتي ځواکونه به د ننګرهار او ټول افغانستان ساتنه کوي. باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد.
بیا هم له ننګرهار. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې شینوار ولسوالیو کې ولسوال داسې بد ځپلی چې نور د لوی امنیت ګواښ پېښولو توان نه لري. د چارواکو په خبره اوس کوشش کوي چې د بشپړ امنیت برابرولو وروسته د اچین او ورسره نږدې ولسوالیو بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته په عزت ستانه شي او د وسلوالو لخوا بند کړي ښوونځي بیا پرانیزي. یاد دې وي چې څه موده وړاندې اوازې وې چې داعش او طالب وسلوال په ننګرهار کې د ډېرو سیمو د نیولو لپاره جدي خطر پېښ کړی. بشیر ګواښ په دې اړه رپورټ لري.
افغان امنیتی چارواکی وایي چې ننګرهار ولایت کې د وسلوالو خلاف د پرمختګ په کولو سره د ترهګرو ملا ورماته کړې ده. دغلته د اچین ولسوالۍ ولسوال حجی غالب مجاهد پرون مشال رډیو ته وویل چې له 15 ورځو راهیسې روانو یرغلیزو عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې 325 کسان وژلي دي. د نوموړې په خبره خطر چې دې ډلې او طالبانو ننګرهار ته پېښ کړی وو اوس تر ډېره حده ختم شوی دی.
خودی مانی خودی زار چا و گونه خلاص وی چی منگا بیر پال وردو لرو دا آغا وقت نده چی وردو زمنگا نشتا ده یا زمنگا پولیس نشتا ده چی دو بدیر غد قوت سر راغلی و دو دا چی ویلی چی منگ با دا زان تا دا چین ولسوالی نه دا جلال آباد خار دا دو پا نظر که دری سوا پینزیش کسان مرشو او دو سوا او درش پیت کسان دا دو زخمیان نو دو دوم را غد طلب بولی ده دا غی زور نو غرزی ده دا غی قوت نو غرزی ده دا قوت دو نشی لرلی دینا مطمئن سا چی دا با یا با کم ولسوالی ونی سی یا با یا پوستا ونی سی.
کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. حاجی غالب زیاته کړه چې د اچین ولسوالۍ په غریزو درو کې سنگر نیون کې وسلوال د زرو په خواوشا کې دي او څه موده وړاندې له باجوړ وزیرستان او اورګزی ایجنسۍ ورغلل چې د پاکستان جاسوسي اداره ISI مرسته کوي. اسلام آباد تل د وسلوالو سره همکاري رد کړې ده. په دې وروستیو کې دینی عالمانو او قومي مشرانو جلال آباد کې د غونډو په کولو سره امنیتي ځواکونو سره د هر قسمه همکاري ډاډ ورکړی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ډاکټر لال محمد دورانه وایي چې له پخوا راهیسې ځینو ځایونو کې وسلوال موجود دي خو خطر یې ډیر نه دی.
عمومی وضعیت پاره خو اندېښنې شته دی ولې زیاتره دوی ته زیات هوا ورکول کېږي.
خو د افغان امنیتي ځواکونو تر عملیاتو دوه اونۍ مخکې ننګرهار کې حالات ښه نه وو. په سلګونو کورنۍ له اچین ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته په کډه کولو مجبوره شوې وي. یو کډوال مشال ریډیو ته ویلي وو
موږ خپل وطن کې زندگی ژوند کړ پوله او پټای دغم کړ په هېڅ شي کې موږ ته نه والېدی شغه راغله موږ سره دغه ظلمونه وکړه چې پوله او پټایم رانه پاتې کړه کورونه هر څه ډک رانه پاتې کړه.
یاد دې وی چې د روسو کې په پارلمان کې د ننګرهار استاذو او پخوانی جهادي قومندانانو ول چې کوم مرکزی حکومت یا د ولایت ته پام نکړي نو دوی به خپل کسانو ته وسلې برابر کړي او د امنیت لپاره به ګامونه واخلي. خو د پارلمان غړي آرین یون وای داس خلک په شر کې خپلې ګټې لټي او ځانونه قوي کوي.
دې باندې ډاری ګو چې خدای مکړه په ننګرهار کې د حکومت په نوم باندې یاد دې په نوم چې موږ امنیت راولو یو تعداد خلک سلا تلاس پیدا نکي او خپل په سر خل مسله نکي او ملیشي جوړی نکي چې بیا به د دې کنټرول لول نور هم د حکومت د لپاره مشکل شي. نو بهترین لار همدا ده چې د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې چې هغه اردو د پولیس او امنیت ملي دی د دغه په ذریعه د ننګرهار سیمه پاک شي اول تامیت تامین شي او هغه خلک چې د خپل کورونه نه وتی دي هغه به د خپل کورو ته لاړ شي.
د یادونه ده چې یو اونۍ وړاندې ننګرهار کې موجود د افغان ملي اردو مشرانو په یو خبری کانفرنس کې ویل چې هیڅ چاته به د خلکو د وسلوالولو اجازه ورنکي او ملي امنیتي ځواکونه د هر قسمه ګواښ ځواب ویلی شي.
له ننګرهار کندوز ته ځو. راپورونه وایي د حکومتي واکمنۍ له ټینګېدو وروسته له دغه ولایته بې کوره شوي خلک یو وار بیا خپلو مینو یا کورنو ته د ستنېدو په حال کې دي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي له هغو کورنیو سره چې غواړي کندوز ته ستنې شي مرستې ته تیار دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلم پرون مشال لډیو ته ویل چې یو شمېر کورنۍ چې په کندوز کې د جګړې له امله بې ځایه شوي غواړي چې بېرته ستنې شي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روانې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې کندوز ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو پاک شوی دی. نور تفصیل اورو د فرشته جلال زینا.
په افغانستان کې له مصیبت ځپلو سره د مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د کندوز یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ له تخار، بدخشان او کابل بیرته خپلو ځایونو ته ستنې شوي دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلم سیاس وایي چې په کندوز ښار کې امنیتي ځواکونو خلکو ته مرستې کړې چې تر ډېره حده خوراکي مواد، د څښاک پاکې اوبه او دوا پکې شاملېږي. سیاس څرګنده کړه چې زیات شمېر ډاکټران هم کندوز ته تللي څو هغه روغتونونه چې په جګړه کې تړل شوي وو بیرته فعال وساتي.
کسایی که بجا شدن و به ولایات همجوار و سایر ولایات اینا جا بجا شدن.
دی وای هغو کورنیو ته چې په نورو ولایتونو کې ځپړتای سوي د پخو خوراکي موادو مرستې شوي دي. هغو کورنیو ته چې په کندوز کې پاتې وي د ملي اردو د بیړنیو حالاتو ادارې مرستې رسولې دي. زیات اندازه دوا او ډاکټران کندوز ته تللي چې روغتونونه پرانیزي او پرانیستي وساتي. ښاغلی سیاست زیاته کړه چې د افغانستان حکومت کورنیو انجوګانو نړیوالو خیریه ټولنو او ملي سوداګرو زیات اندازه مرستې برابرې کړي چې د کندوز ښار په لمنو کې د امنیت له ټینګېدو سره به ورواستول شي. په ملي شورا کې د کندوز د خلکو استازي فاطمه عزیز وایي چې په کندوز کې په نسبي ډول د امنیت له ښه کېدو سره خلکو ته د کومک رسولو امکانات زیات شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس و ځانګړي کمیسون ته دنده وسپارله چې له کندوزه بې ځایه شوي کورنیو ته بیړني مرستې وکړي، خو میرمن عزیز پر حکومت تور ولګاوه چې له هغو کورنیو سره یې چې له کندوزه نورو ولایتونو ته تښتېدلي مرستې نه دي کړي. د څرګنده کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو خلکو ته د استوګنې امکانات برابر کړي او نور ضروري مواد یې ورویشلي دي. دا وایي دولت هیڅ همکاري یا کومک نه دی کړی. تر اوسه د افغانستان د کډوالو وزارت له دې خلکو سره کومه مرسته نه ده کړې. حتی هغه کورنۍ چې غواړي خپلو سیمو ته ستنې شي د لارې کرایه نه لري. ډېرې کمې مرستې چې حکومت تیاری کړې وې موږ ته خلکو وویل چې هغه هم یو شمېر چارواکو خپلو دوستانو او خپلوانو ته ورویشلي دي. په ولسي جرګه کې د کندوز د استازي زیاته کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو موټر تیار کړي او نن به کندوز ته د کورنیو د وړیا ستنولو بهیر هم پیل شي. د افغانستان حکومت وایي چې لږ تر لږه 40,000 کورنۍ په کندوز کې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام د یکشنبې په ورځ په کندوز کې د پاتې کسانو په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړه. وایي ویل چې خلک خواړه نه لري او د څښاک پاکې اوبه په سختۍ رسیږي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو
د خیبر پختونخوا د اسمبلی د مرستیال سپیکر چوکۍ له یو کال راهیسې خالی پرته ده. د اپوزیسیون مشران وایي د مرستیال چوکۍ تر ډېرې مودې پورې خالی پاتې کېدل له قانونه سرغړونه ده. یو شمېر ګوندونو د اسمبلی په روانه غونډه کې له سپیکر نه غوښتنه وکړه چې نوی مرستیال سپیکر د زر معرفي شي او دغه چوکۍ دې ډکه کړه شي. خو دا چې په دې لاره کې څه خنډونه دي دا به د پېښور نه د خالد خان په دې راپور کې اورو.
نن نخوشه یو کال وړاندې چې کله د قانون موجوده وزیر امتیاز سیاحت د مرستیال سپیکر په حیث استعفا ورکړه نو دغه چوکۍ تر هغه ورځې نه خالی پرته ده او هم دغه وجه ده چې د تیر کال په 23 نیټه پیل شوې د صوبایي اسمبلی غونډه تر دې دمه پورې دوام لري. پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلیماني لیډر سردار حسین بابک وایي چې نه صرف دا یو غیر آئینی او غیر قانوني عمل دی بلکې دا اسمبلی د رولز خلاف ورزی هم ده.
د تیر یو لس میاشتو نه د صوبایي اسمبلی د کم اجلاس چروان دی. دا زما یقین دی چې د صوبې په پارلیماني تاریخ کې ډوره اوږد اجلاس چته نه چلیدل. دا ډوره غیر ذمہ دار او غیر سنجیده حکومت ته چې دې فیصله ونه کړی شو چې ډیپټی سپیکر به د دې اسمبلی سو کی د اسمبلی د رولز هم خلاف ورزی روانه ده ځکه چې د اسمبلی په رولز کې موجود دی چې کله د سپیکر یا د ډیپټی سپیکر او د خالی شي د اجلاس دوران کې نو د اجلاس دوران کې به دغه اوده چې دا دبر ډکیږي.
دا صوبایي اسمبلی روانه غونډه کې د قومي وطن پارټي او نور مخالف ګوندونو غړو دغه خبره د اسمبلی سپیکر ته په ګوته کړې وه چې د ډیپټی سپیکر چوکۍ د پاره زر تر زره د ټاکنو اعلان وکړي. دا کوم جواب کې چې سپیکر دغه رولینګ ورکړی و چې هغه به د اسمبلی بله غونډه کې دغه ټاکنې خامخا کوي، خو بیا دغه اجلاس د تیر یو کال نه دوام لري. د قومي وطن پارټي خزینه غړی انیس عزیب چې د سپیکر په غیر موجودګۍ کې د اسمبلی مشري هم کوي وای په کار دا چې دغه د مرستیال سپیکر چوکۍ زر تر زره ډکه شي ځکه چې د دې نه بغیر ټول هاوس نامکمل ښکاري.
دا ډېر انتهایی اهم پوسټ دی. د دې یو پولیټیکل ډیسیژن اخیستل پکار دی خو د دې چې کوم اثرات دي هغه ډېر منفي پریوزي ډیموکراتیک پروسس کې. ډیپټی سپیکر یو کانسټیټیوشنل پوسټ دی هغه خپل یو ډیوټیز هغه په وجه ډېر زیات کمیټیز چې دي هغه هم سه اډ هاک باندې سلسله چریږي او په کار دی چې دا شی اوسی دی نه بغیر ډېر یو کمی هم دی اور کانسټیټیوشنل لیکونه هم جوړیږي.
صوبائی اسمبلی کې مخالف ګوندونه تور لګوي چې د خپل منځي اختلاف په وجه د اسمبلی سپیکر او حکومتي ګوندونه د مرستیال سپیکر دپاره د پټ رای اچولو یعنی د سیکرټ بیلټ نه ډډه کوي، نو ځکه د صوبائی اسمبلی غونډه یې دومره اوږده کړې ده. خو بیا د پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزی د دوی دغه تورونه ردوي او وایي
دا خو د پارټۍ فیصله ده، اوس پورې پارټۍ دا فیصله نه ده کړې، اوس پورې داسې لا ضرورت هم نه راغلی. انشاءالله تعالی امید ده چې زر به فیصله وشي. اختلاف دې سره تعلق نشته او چې چاته هم دا چوکۍ والشه انشاءالله تعالی هغې ته به پوره بھرپور حمایت حاصلي د ټولو ممبرانو.
دا یادونې ده چې قومي وطن پارټۍ صوبایي حکومت کې د بیا شاملېدو لپاره د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مرستیال سپیکر چوکۍ د ورکولو ژمنه کړې وه، خو بیا قومي وطن پارټۍ د مرستیال سپیکر په ځای د وزارتونو غوښتنه کړې ده. دا کوم د پاره چې د سکندر شیرپو او انیس عزیب نمونه تجویز شوي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، 9:30 بجې دي. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم پوله د تګ راتګ کوونکو د اسانۍ لپاره د ځانګړو راهداري کارتونو د ورکولو پروسه پیل کړې ده. دا کارتونه د دواړو خواو هغو مسافرو ته ورکول کیږي چې پاسپورټ، ویزا او مهاجرت کارت نه لري، خو بیا هم په تورخم پوله تګ راتګ کوي. نن سهار وختي د سند ایالت د کراچۍ ښار په ګلستان جوهر سیمه کې د ځایي اوسیدونکو په جونګړو د غره د ډبرې د پیدو په پیښه کې 13 کسان مړه شوي دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ د 10 نورو تنانو د شوبلېدو خبر هم ورکوي. چارواکي وایي یو شمېر کسان د ګټو خاورو د لاندې سر پاتې دي. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا غړي مولوي عبدالظاهر حقانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد ودرېږي چې پر ملي اردو او پولیسو حمله کوي. بل پلو پرون په ننګرهار کې چارواکو د امنیت په اړوند په یوه غونډه کې وویل داعش وسلوالې ډلې ته په لویه کچه مرګ ژوبل اوړېدلې او اوس هغوی د کوم هدف ته نیولو توان نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکونکي تورپیکۍ الفت په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه. تورپیکۍ الفت د تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمه ییز دفتر کې کار کاوه. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو پرون په افغانستان کې د دوه ټلویزیوني شبکو او د هغوی کارکونکو ته خبرداری ورکړ، په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره نه له حکومت غواړي چې د جګړې په سیمه کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ارګانونو یوه ګډه اداره جوړه کړي. امریکا وایي په بیلاروس کې د وروستیو ولسمشریزو انتخاباتو پایلو دوی ناهیلي کړي دي او د آزادو او شفافو انتخاباتو د کولو په اړوند د حکومت دعوې ناسمې ثابت شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان مارک ټونر وایي نړیوالو څارونکو د اکتوبر د 11 نیټې په انتخاباتو کې جدي ستونزې څارلې دي. او د شام النصره فرنټ چې د القاعده ډلې یو څنګه ده په دې خبره ټینګار کړی چې د روسیې لخوا په شام کې د دوی په وینا د سنی مسلمانانو د بدریغه وژنو خبرګون به وخی. د خبرونو لنډیز موریدونکو واورید را سره تم شي. د خبرونې په دې نیمایي کې هم د تر راپورونه لرو، سو سندرې به هم واوري. خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورځو اسلام آباد ته زموږ له همکارې رابیا کرم خان نه اورو چې پاکستاني ورځپاڼو نن په کوم موضوعاتو خپلې ادارې خبرې کړې دي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د محرم میاشت راتلو سره ریاست په عام توګه امنامان په ځای ساتلو لپاره په هلو ځلو کې مصروف شي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې انتظامي لاړخه د ځینې عالمانو په مختلفو علاقو کې داخله هم محدوده کړی شي او دې کال هم د پاکستان حکومت ځینې متنازع علماو په نقلو حرکت نظر ساتلی دی. ورځپاڼې په وینا چې تېره ورځ د یو راپور تر مخه 190 عالمانو د محرم په میاشت کې د راولپنډۍ په ډیویژن کې پابندي لګول شوې ده او دا شان د ځینې عالمانو په سبو کې هم د تګ راتګ بندي دیس لګول شوی دی. ورځپاڼې په وینا چې د محرم په میاشت کې متنازع عالمان محدودول ځکه ضروری ده چې امنامان په ځای وساتل شي. ورځپاڼه لیکي چې د راولپنډۍ ډیویژن په خاص توګه حساس دی. کال 2013 کې د عاشورې په موقع هغه وخت د تشدد پیښې وشوې کله چې د یو جومات د لاؤډ سپیکر نه متنازع بیان مخې ته راغلی و. ادارې وایي دا صحیح خبره ده چې د محرم میاشت یو حساس وخت وي، نو د پاکستان ریاست له پکار ده چې کرکه خوروونکو خلاف کاروایی وکړي او دا شانده کاروایی د کال 315 ورځې وکړی شي. وعده ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د قومي اسمبلۍ حلقه این یو سل دویشتم کې ترسره شوي ضمني انتخاباتو د غیر سرکاري غیر حتمي نتیجو تر مخه د واکمن ګوند مسلم لیگ نون امیدوار سردار ایاز صادق کامیاب شوی دی. ورځپاڼه وایي چې سردار ایاز صادق په کال 2013 انتخاباتو کې دغې حلقې څخه د تحریک انصاف مشر عمران خان ته په ماتې ورکولو قومي اسمبلۍ ته رسېدلی و، او بیا دغه چوکۍ د درغلۍ تورونو وروسته د سردار ایاز صادق په ضد د الیکشن ټریبیونل د فیصلې په نتیجه کې خالی شوې وه. ورځپاڼه زیاتوي چې د سیاسي مشرانو له لورې په یو بل د درغلۍ تورونو لګولو سره ولس کې د هیواد د مستقبل په اړه مایوسي پیدا کیږي. که چیرې سیاستدانان په حقیقت کې د جمهوریت تحفظ او ثبات غواړي، نو ورته به په یو بل د تورونو لګولو د سیاست څخه بهر راوتل وي، او هیواد او ولس خدمت او ترقۍ لپاره به ګامونه اخیستل وي. د ورځپاڼې په وینا چې ګټه او شکست د انتخابي عملې برخه وي، نو ځکه ګټونکو ته په مثبت انداز کې د ملک او قام د خیر ښېګڼې او خدمت کولو سوچ پکار دی، او بایلونکو ته د بې ځایه تورونو لګولو سره سیاسي ماحول کې د بېقرارۍ پیدا کولو څخه ډډه کول پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د ماشومانو د تعلیم مبارزې ملل یوسفزی پر ژوند او کار د جوړ شوي فلم د پیغام، او د اکانومیست مجلې د افغانستان د جګړې او پړه د امریکایي حکومت د تګلارې پر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې له هارون باچان اورو.
د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي د ملالی یوسفزای پر ژوند او مبارزې د جوړ شوي مستند فلم مرکزی نقطه هر یو ماشوم ته د خو او معیاري تعلیمي اسانتیاو برابرولو پیغام خپرول دي. ملاله غواړي دغه فلم پر یو تحریک بدل کړي او د نړۍ خلک او ادارې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کولو ته وهڅوي. په لیکنه کې راغلي په دغه اړه ډیر کار ته اړتیا ده. د نړۍ شاوخوا 124 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر دي. له ماشومانو سره د هغوی د قومیت، مذهب او جسمانی معذوریو پر اساس توپیری چلند کیږي او د تعلیم له نعمته بې برخې کړل کیږي. ځینې ماشومان بیا داسې دي چې خپلو کورنیو ته د ډوډۍ ګټلو کارونه ور په غاړه دي او نشي کولی سکول ته ولاړ شي. په ځینو هیوادونو کې بیا د سکولونو خرچې ډېرې دي چې غریب خلک یې د پوره کولو توان نه لري. د نجونو ماشومانو لپاره بیا یو شمېر نورې ستونزې دي چې هغوی د تعلیم له نعمته بې برخې کوي. د بیلګې په توګه په کم عمر کې د یوې جینۍ ودول او یو شمېر نور کلتوري محدودیتونه. پر دې سربېره قدرتي ناورینونه، روغتیایي ستونزې او وسلوالې شخړې هغه نور لاملونه دي چې د ماشومانو زده کړې اغېزمنوي. همداراز پر ښوونځیو وسلوال بریدونه کېدل د ماشومانو پر رواني حالت ناوړه اغېزې کوي چې له وجې یې هغوی سکول تلو ته زړه نه کوي. لیکنه کاږي نړیوال قانون د ماشومانو د تعلیم حق تضمینوي. د ملالې د فلم پیغام همدغه دی چې ماشومانو ته د هغوی د دغه حق ورکولو لپاره باید عملی کار وشي. بلخوا د اکانومیست مجلې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راغسل شوی. لیکنه وایي تر هغې وروسته چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د امریکا د جګړې پای ته د رسولو رسمي اعلان وکړ، په هغه هیواد کې 9300 امریکایي سرتیرو ته یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د هغوی د ملاتړ چارې ور په غاړه کړل شوې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د روانې میاشت پر شپږمه د امریکا سنټ ته وویل چې په کندوز ښار کې پر یوه روغتون حمله یې د افغان ځواکونو د غوښتنې او د هغوی د لارښوونې پر اساس کړې وه. نوموړي د دغه حملې د پلټنو ژمنه کړې، خو د لیکنې تر مخه دغه کار ځکه ناشونی دی چې د بیپولې ډاکټرانو سازمان غوښتي چې د هغوی پر روغتون د حملې پلټنې دی د جنیوا کنوینشن لخوا ګمارل شوی یوه خپلواک کمیشن وکړي، خو امریکا او افغانستان بیا د جنیوا کنوینشن غړي هیوادونه نه دي. لیکنه کاږي د افغانستان په جګړه کې روان کال د کندوز د هغې په شمول 15000 افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د افغان طالبانو نوي مشر له افغان حکومت سره د سولې خبرې ختمې کړې دي. په داسې کې افغان حکومت د ولسمشر اوباما له ادارې غواړي چې د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو تګلارې ته بیا کتنه وکړي. لیکنه زیاتوي حتی پر کندوز د طالبانو د حملې د مخه ولسمشر اوباما له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستلو په پلان کې د بدلون خبره تر غور لاندې نیولې وه. اټکل کېږي چې نوموړی په هغه هیواد کې د 5000 په شاوخوا کې د امریکایي پوځیانو د ساتلو وړاندیز ومني.
پرون په خوست کې یو شمېر دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځایي اوسېدونکو هدفي وژنې او ترهګریز بریدونه وغندل او هغه یې د افغانانو پر وړاندې یوه بهرنۍ دسیسه وبلله. دوی پر امنیتي او کشفي ادارو هم له دې کبله نیوکه وکړه چې دا ډول وژنو او ترهګریزو بریدونو د عاملینو په نیولو کې پاتې راغلي، او په دې اړه د څېړنو تحقیقات هم له خلکو او رسنیو سره نه دي شریک کړي. له خوست نجیب الله لوخیل راپور لري.
د خوست یو شمیر قومي مشرانو، دینی عالمانو او د بیلابیلو مدني بنسټونو غړو په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې ترهګریز بریدونه او د مخورو قومي، جهادي او سیاسي شخصیتونو هدفي وژنې وغندلې او هغه د افغانانو پر ضد د پردیو یوه پلان شوې دسیسه وبلله. دوی چې د دوشنبه په ورځ په خوست کې په همدې موخه یوه غونډه کې راټول شوي ول، د افغان حکومت له امنیتي او کشفي ادارو یو ځل بیا وغوښتل چې د دا ډول پیښو عاملین پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپاري او هم د پراتلونکي کې د مخورو شخصیتونو امنیت خوندي کړي. مدني فعال او په خوست کې د قومونو د پیوستون شورا مشر سید کریم خان خاکسار مشال رډیو ته وویل چې
اول نن کوم دیني علما کې مدني ټولنه خلک چې جمع شوي دي، دا په کلکه ټکی غندي د دې پرمخ په دولت باندې غاښ کې چې دولت دې د فرا چارواکي هر وخت باید ولسونو ته مراجعه وکړي او د ولسونو په دې برخه کې همکاري وغوړي او د ولسونو په دا قسم په ولسونو د بریتونه د دې په کلک ډول مخنیوي وکړي او کشفي ارګانونه د دې پلټنه وکړي داسې پیښې او د دې امیدي ونیوای شي او لسونه ته په ګوته شي. خدای نه خسته چې دینه دولې زموږ دینی علما کومي مشران د ځای سره مخامخ نشي.
دینی عالم مولوی وحید الله ویل هغه ډلې او کسان چې ترهګریز بریدونه تنظیموي او هدفي وژنې کوي هغوی پولې نه پیژني او هر هغه څوک چې د هیواد پالنې احساس لري هغه په نخښه کوي.
زما تقاضا ده په حیث د یو شهروند یا د یو دینی عالم چې ټول مسلمانان باید په یو اواز سره ټول سیاستمداران دې خبرې ته متوجه شي چې اصلي دښمن د دوی ولټوي چې هغه سرحد او پوله نه لري، بلکې هغه هغې دپاره هر هغه څوک چې د وطن دپاره وطن پالوي، قرآن پالوي، اسلام پالوي، د هغوی ټارګیټ دی او هدف دی.
د قومي مشرانو په استازیتوب عبدالولي عادل په خپلو خبرو کې پر کشفي ادارو له دې کبله نیوکه وکړه چې تر اوسه د ترور شویو شخصیتونو تحقیقات نه دي کړي.
دولت مخکې هم په دې باره کې وعده کړی و، څو ځلې وعده کړې وې چې دا هغه پیښې به موږ څیړو، عاملین به پیدا کوو، اما هغه ټولې پیښې همداسې پاتې شوې. د موږ ډېر جهادي شخصیتونه، دینی علما کرام شهیدان شول، مړه شول، پیوا بله نومانې. دا ځل د موږ دا غږ ده د دولت نه چې دولت مکلفیت لري د قانون د مخې په افغانستان کې چې د داسې خلکو امنیت وسوتي.
یاد دې وي په ټوله کې د پولې په دواړو غاړو پښتون میشتو سیمو کې د مهمو او مخورو شخصیتونو هدفي وژنې د عام او خاص خلکو سختې اندېښنې راپورته کړي دي او د دې پدیدې په مخنیوي کې اړوندې ادارې په پاتې راتلو تورنی کړي دي. په خوست کې هم په هدفي او ترهګریزو بریدونو کې یو شمېر مخور قومي، جهادي او سیاسي شخصیتونه لکه مولوي محمد خان، حاجي ناظم صدران، قمندان ورشاه، مفتی گل محمد، وکیل زبید خان مجاهد، حاجی خانزمان صبری، مدیر غنی محمد، حاجی روان گل حبیبی او نور وجل شوی چې کشفی او جنایی داروی د ډیر وخت تیر دورسته هم د قضیو د څېړنې معلومات له خلکو او رسنیو سره نه دی شریک کړي.
نجیب الله لوخیلو په خوست کې اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې وسندر د تلرو د عبید خان په واس کې وایوره.
ستم کوا ظلم کوا ظلم و ستم کوا پروردگار گوری زڑ را لکار گوری پروردگار گوری زڑ را لکار گوری او دنیا داری نگوری دیش روزگار گوری دنیا داری پکلی گور مالت کی دیو سنی حالت کی پکلی گور مالت کی چی وفادار گوری سڑرا لکار گوری چی وفادار گوری سڑرا لکار گوری او دنیا داری نگوری دیش روزگار گوری دنیا داری
اوس هم په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو ژوند ته کتنه کوو. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي د 2000 کال له پیله اوسه په پاکستان کې 109 خبریالان او د مطبوعاتو کارکوونکي وژل شوي دي او زیاتره خبریالان اوس هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. ادارې لیکي پاکستان د خبریالانو د تحفظ ادارې سره د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې په کړو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د دې موضوع تفصیل تاسو ته نساج مل وړاندې کوي.
ایکسپریس ریویون رسپانه لیکي دا خبره چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې یو دی اوس یو عادي خبره ګرځېدلې. اداریه د خبریالانو د تحفظ ټولنې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لخوا په دې وروستیو کې د خپور کړي یو ریپورټ په حواله لیکلو سره زیاتوي چې د خطرناکو هیوادونو په لیست کې د پاکستان په ځای یا پوزیشن کې اوس هم بدلون نه دی راغلی او په نهم نمبر دی. خو البته دې لړکی د پخوا په نسبت پاکستان لږ په بهتره حالت کې دی. یوې ځایي این جی او د ریپورټ تر مخه د 2000 کال راهیسې تر اوسه په پاکستان کې 109 خبریالانو د میډیا کارکونکو وجل شوې دي چې پکې زیاتره د خپل کار له وجې ژوند له لاسه ورکړي. خو ویل کېږي چې تر اوسه پورې یوازې د 100 خبریالانو یا د میډیا کارکونکو کیسونه حل شوي دي او مجرمانو ته سزاګانې ورکړل شوي دي. روزپانه لیکي پرته له دې چې پاکستانیان د تیرو 15 کالونو نه د سیاسي مودې راهیسې د جنگ په ماحول کې پاتې شول، د پاکستان میډیا د جګړې په موضوع تکړه او په سمه توګه روزل شوي خبریالانو هم پیدا نه کړ او ځکه هم چې کله جنگ د 2015 کال په شاوخوا کې خپلو دروازو ته راورسېدو نو پاکستانیان ترې خبر هم نه وو. ادارې لیکي همدا هغه حالات دي چې له وجې پاکستان په تیرو شاوخوا لسو کالونو کې په دې جنگ کې ګڼ شمېر خبریالان له لاسه ورکړل. ادارې لیکي په حقیقت کې اوس په ټول هیواد کې د جنگ حالات جوړ شوي دي او هر یو خبریال پرته له دې چې د خبریالۍ دنده یې کوم ځای یا بیټ دی خو بیا هم پر دغه سیمه کې خپل کار کوي او بې د کومې روسنې اغېستو د جګړې په موضوع کار کوونکي خبریالان جوړ شوي دي. د خبر جوړولو لپاره داسې ډېرې خبرې دي چې لکه بلې خبریالان نن له مشکلاتو سره مخ دي. په دې کې غلط سرټکي، غیر متوازن خبرونه، د نښتو پر مهال او مظاهرو احتجاجونو ته سره د کیمرو او لیپټاپ ورتلل، د ډېر نږدې نه د لومړۍ چاودنې داسې عکسونه اغېستل او دغسې ځینې نورې خبرې شامل دي. ادارې لیکي که څه هم د خبریالانو د تحفظ ادارې په ریپورت کې ځینې خفه کوونکې خبرې شوې دي خو بیا ځینې هیلې هم ښودلې دي. ادارې په آخره کې لیکي که څه هم په پاکستان کې د وګړو د تحفظ او امنیت لپاره قوانین موجود دي خو د خبریالانو د تحفظ لپاره داسې یو قانون هم نشته چې تر مخه د دوی خوندیتوب باوري شي.
اوس هم د افغانستان د خبریالانو ژوند څنګه دی دې ته کتنه کوو. لکه څنګه چې تاسو په خبرنو کې هم واورېدل، هلته طالبانو پرون دوو ټلویزیون چینلونو ته ګواښ کړی دی. زموږ همکاري فرشتې جلالزی د نوی په نوم د خبریالانو د ادارې له مشر مجیب خلوتګر سره خبرې کړې او په پیل کې یې پوښتنه کړې چې افغان خبریالان اوس مهال کومې سترې ستونزې لري. ښاغلی خلوتګر په ځواب کې وایي
په افغانستان کې خبريالان ډېر ستونزې لري، خو ځینې ستونزې بیا ډېر زیات ارزښت ده او د دوی کار باندې اثر کوي. یو خو امنیتي ستونزه ده د طالبانو لخوا، همدارنګه ځینې وخت ځینې نورو ناپیژان ګروپونو لخوا افغان خبريالان ګواښل کېږي. په افغانستان کې د دولت لخوا نه ځینې په معلوماتو کې لاسرسی ځینې محدودیتونه جوړ شوي دي، او په ځانګړي توګه د ملي وحدت د حکومت نه وروسته مالي ستونزه هم داسې په افغانستان کې په خبریالۍ صنعت کې اغیزه لري. دا درې مسلې ډېر مهم مسایل دي چې په خبریالۍ باندې په افغانستان کې اغیز لري.
سهولتونه څه شی دي چې دوی د دوی امنیت تامین سي، دوی معلوماتو ته لاسرسی ولري، او کله چې دوی د جنگ په ډګر کې کار کوي د دوی حمایت وکړي؟
متاسفانه په افغانستان کې مونږ داسې یو حرفه‌ای امنیتي چارواکو هم نه لرو، همدارنګه حرفه‌ای امنیتي ځواکونه هم نه لرو چې د جګړې په ډګر کې په خبریالانو باندې ځانګړی پام ولري. دا په خبریال باندې اړه لري چې څنګه خپل ځان وساتي، خو سهولتونه هیڅ نشته. کله چې په کندوز کې جګړه روان وه او خبریالان هلته کار درلوده، دا بیخي په ډاګه شوه چې سهولتونه حداقل د دولت لخوا نه هیڅ نه وه، او همدارنګه خلک داسې یو روښانه تجربه نه لري چې کله چې جنګ دی په یو منطقه کې خبریالانو دپاره څومره د دوی لخوا نه سهولتونه باید جوړ سي، دوی باید څنګه خبریالان وساتي. دلته په امنیتي لحاظ خبریالان ډېر د تاثیر لاندې دي.
د جګړې په سیمه کې خلک له خبریالانو سره څه مرسته کولای سي؟
زه فکر کوم خلک باید کله چې یو خبریال ویني چې خبریالۍ کوي د جګړې په ډګر کې، نو ځینې وخت هغه محلي خلک پوهېږي چې لاره چېرته ده او جغرافیه څنګه ده، او هغه ګروپونه چې په جګړه کې بوخت دي دوی څنګه طبیعت لري، څنګه خلک سره اړیکې لري. نو دا مسائل استفاده وسي او خبریالانو ته سهولت برابر سي. لاخونه وسي او متاسفانه دلته په افغانستان کې خلک د خبریالۍ په طبیعت کې هم په اساسیت کې دوی آشنا نه دي. د ما غوښتنه د یو خبریال په توګه د خلکو دا ده چې خبریالانو هغه اصلي مورد نیاز لاخونه څه فراهم وکړي، خصوصا د جګړې په ډګر کې.
د نوې ادارې مشر مجیب خلوتګر د جنوبي وزیرستان خلک د فاټا سیکرټریټ هغې پریکړې اندېښمن کړې دي چې وایي په کلیو بانډو کې یو شمیر سکولونه چې د ماشومانو تعداد پکې کم دی بندوي، او په نږدې نورو سکولونو کې به دغه ماشومان خپلې زده کړې پر مخ وړي. قبایلیان وایي دا پریکړه ناسمه ده، د سکولونو د کمولو نه د زیاتولو اړتیا ده. تو نور تفصیل د سیلاب مسعود په دې راپور کې.
د سولی وزیرستان قبایلون ویایی چې د فاټا سیکرټریټ چارواکو په قبایلي سیمه کښې د تعلیمي ادارو د نېشنلایزېشن په نوم کومه پریکړه کړې ده هغه دوی ته قبوله نه ده. دا ځکه چې په دغه وجه ډېرې تعلیمي ادارې ختم او نورې به ختم شي. قبایلون دا زیاتوي چې که دغه پریکړه جاري وساتله شوه، دا به بیا د بېروزګارۍ باعث وګرځېږي او د امن دپاره با مناسبه نوی. ببرک شمنخیل پا داغا با رکش پا دارنگ جاگه جی.
حکوماتی و پیسلاح کردی دو چه سکولی نبند کوی. یو طرف تا خومی را چه کم دای کنا ده مخش ده دشتگرده ده واجه متاثر شوی، بل طرف تا چه کم دای کنا می را چه ویس داغا سکولی نا کنسل کن و می را ده تعلیم نمحروم کو.
ده باروان دو سه دون که ملک آیاز ویایی.
میز وزیرستان تا چه تللی پا وزیرستان چه میز ده خپل گورنمنت ده آرمین دا توقعات لارل چه دوی میز تا سکولینا کالجینا د میز ترقیات اسکیمینا دا شینو ډیر جوت کو. یغه برعکس دا شاید وو چې میش کیمتا مخشینی سکولینا جوړ شوی دی گورنمنت دا یای چې دغه زکا ماول غوډه میش چې دغه حالت روغلی داسې دشتګردې داسې مصیبتینا جوړ شول. دغه واجه داوا چې په میش تعلیم نست گورنمنت دغه سوج بجای چې میش تا تعلیم جوړ کو دای په کماول لاګیا دی. ی میش دا حکم ته دا اپیل دی سکولینا میش دا یای چې اتیر چې دی اخو دی دای دا نور ډیر سکولینا جوړ کو د کابایل ټیکاول تروڑا ندو تامبین ندای تعلیمی ادارې دا فعال کو
کو بحال دائی کو جوتے دائی کو چه ده وزیستان یو بچائی به تعلیم اپوتے نشی امن رتلائی وری شی چه کلا خال تعلیم افتا چی
ده کبالیانو دا خبره می چه ده سولی وزیرستان مرستیال ایجوکیشن افیسر خیال محمد مسعود توڑان ده کڑی آغوی واویل
ده وی چه پا تین کلومیتر سه چه کم سکول وی کانا دا ده سو خراتریا نوی وی جوڑا وی آزوڑا سکولی نا دا نوی پرا کا ده تین کلومیتر کوک ٹھیک تا خدا زاده پرا کوک پلا یو خراتریا واج پا جوڑ شوی دی ون کلومیتر ده گرد سکول ده پرا دو یونیم ده بوای ده پرا دو آثار یه دادا چه تیچر و سرپلس چی ویره چی میسر دا سکول نشتا چه دا تیچر پبل شه ارجش کی طول یو رنگی دی کانا او بلو کلاس فور سرپلس کی و سکولی رو ڈیلیٹ شو آغا سکولی ضرورت پا علاقه شه و آغا علاقه چه خلوص دی کانا کدا سه سکول وی شا خلوص وی نا چالی جی گو سکول می نا فیور کئی
پا داغا بار ایک شه کبالیانو نن ده دیر اسمیل خان پا اکنواز پارک شه پیوا غنڈک شیخ پلا ہاں دا پریکڑا وکڑا چه دوی با داغا تعلیمی ادارے فعال ساتلو دے پارا دے حکومتی چارواکیو دے پریکڑے مکمل حمایت املا تڑکا وی خو تعلیمی ادارے دے دے کلم پیوا کر شا بیخی ختم وی نا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
پرون پیښور کې مدني ټولنو د نجونو نړیواله ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځله. په دې اړوند په جوړه شوې یوه غونډه کې د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد وویل د نورو ستونزو ترڅنګ په کم عمر کې د نجونو ودول هم یوه لویه ستونزه ده. غونډې ته د وینا پر مهال د نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو په خپلو ویناو کې وویل په پاکستان کې د نجونو حقونه له پامه غورځول کېږي، د دوی بنیادي انساني حقونه تر پښو لاندې کېږي او نجونې په بدو کې ورکول کېږي. نور تفصیل د شبیر جان نه.
د جنکو ماشومانو د حقونو نړیوالې ورځ په موقع پیښور کې یوه غونډه د پښتونخوا د مدني ټولنو لخوا وشوه چې پکې د مدني ټولنو غړو د پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر، د زنانو د سرکاري صوبایي کمیشن مشرې، د بشري حقونو صوبایي مشر نه علاوه زده کوونکو او قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي مشرانو هم ګډون وکړ. د یو غیر سرکاري تنظیم سره تعلق لرونکي طاهره کمال مشال لیډو ته په پاکستان او په پښتونخوا کې د کم عمرې د ودونو د شمیرې په اړه وویل.
په پوره پاکستان کې چې موږ وګورو د یونیسف یو رپورټ ته هغه وایي چې د کم ودونه کېږي کې 21% د ماشومانو د یاد کم عمره ودونه دي. بیا چې کم زمونږ د خپل ملک د هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان کم رپورٹ دی، هغه دا وایي چې پی کے پس ډیر او ازلا کې چې 74% ماشومانو ودونه کیږي یا د کم عمره ودونه کیږي، او دا ازلا چې دین دا زمونږ ډیر خخ مونږ چې وایو لکه مردان 400 دا د دې ریکارډ چې دی دا وایي.
بل خو د غونډه کې برخه خستون کې قبایلی مشر انجینیر تورګول ویل چې په قبایلو کې د کم عمره ودونو علاوه زنانو ته بنیادی انساني حقوقونه هم نه ورکول کیږي، نه د واده نه وړاندې او نه د واده نه پس.
پتا دے چپ قبائلی علاقوں کے وہ سپورے ہم د جنکیان سرا د خدو سرا ډیر زیات ظلمونه روان دي. دا مسله خو ډیره تیز ده چې ډیر مشمون پکې ور کوي چې روغه جوړه کیږي، او د ودونه خو بالکل ډیر زیات دي چې د وړو جنکیانی په پیسو باندې ور کوي. ټول دنیا د بنیادی حقوقو خبري کوي کنه، خو په قبایلو کې د دې شی تصور هم نشته. او بیا چې کله دغه واده شي بل چا ته لاړ شي نه، بیا انساني سلوک بالکل ور سره نه کوي.
د زنانو لپاره صوبایي کمیشن مشر نیلم تورو نوا چې پنجاب او سند صوبه کې دغه قانون پاس شوی دی، ولی پښتونخوا کې چې خلک ځان د مذهب ډیر کلک منونکي بلي، خو ولی په مذهبي تعلیماتو عمل نه کوي.
دا بل په دې پاکستان کې مسلمانانو کلچر کې مسلمانانو پاس کړی دی، نو زمونږ مسلمانی فرق ده لکه اسلام خو یو دی کنه جی، نو ولی دا نور مسلمانان نه دي چا چې پاس کړ. ولی سعودي عربیه ته چې مونږ داسې په اوچت نظر مونږ غي فالو کوو، زمونږ خو خاصه کې غي ته ګورو چې پرده کوو غي ته ګورو ډیفرنٹ دا اسلامک کانسپټ مونږ دا غي نه لو غي ولی 18 کړی دی. مونږ اسلام تو به خدای تو باسه شاپینګ کوو
اسلام نه چکم د خیبر پختونخوا د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد تر دغه دستوري مشر مل مهم او پختل چې ولې دا قانون لا تر دې دمه د صوبایي سمنه نه نه پاس شوی. ندی مشال لیډو ته ویل
کم عمرې مری چې کم دا زم پک معاشره کې انفورچونیټی دا ډیر زیات دې طرف ته رجحان دی. ما چې سو پر چارج خاص زو اوس راغلی ما لو اغه کې ما سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ زمو ته چې کم دا بل راوستولو اغه کې ویټینګ پرپز دې پر
د پامړ دا چرکمورې ودونو مخنیوي لپاره بل 13 دونی مقاله راسیخ د خیبر پښتونخوا صوبایي سملا کې وړاندې کړی شوی دی، ولې تر دې دمه په قانون سازی نه ده شوی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوس شمه آشنا ته وکړه.